دا مشال راډیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12:30 بجې دي. په دې خبري سات کې مزه په امیر ساحل او شاهین بنیره هر کله کو په دې غړي کې مو د قبایلو پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونه سره سره شننې او تبصرې هم راوړې دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه وایاند شاهین بنیره.
ستړمه شهرم بیر دی وخت مهم خبرونه په پام کې دا چې سبا امریکا او طالبان د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې موافقه لاسلیک کړي. پاکستان د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره نن د ایران سره خپل پروازونه تړلي دي او ترکیه په شام کې د روسیې په ملاتړ د شام د حکومتي ځواکونو په بریدونو کې د خپلو 29 سرتیرو په وجنه سخت رد عمل ښودلی. د خبرونو تفصیل په پام کې دا چې سبا امریکا او طالبان د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې موافقه لاسلیک کړي. چارواکو ویلي چې تمه ده په دې مراسمو کې د شاوخوا 150 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي ګډون وکړي. د موافقې د لاسلیک نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت 13 جمعه اعلان کړې وه. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین بیگا مشال ریډیو ته ویلي چې دا موافقه بعد د طالبانو په استازیتوب د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر لاسلیک کړي، خو تر اوسه روښانه نه ده چې د امریکا له لوري به د سولې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لاسلیک کړي او کبل څوک. دواړو خواوو له 2013 کال راهیسې د سولې د خبرو یو شمېر پړاوونه ترسره کړي او د تیر خالي په ورځې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو ونه پیل کړه چې نن یې اخري ورځ ده. افغان حکومت وایي یو پلاوی قطر ته استوي. په عین حال کې د روسیې د بارنو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروپا پرون پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان لپاره د کرملین ځانګړی استازی زمیر کابلوب به هم د دوحې غونډې ته ورځي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د افغانانو په ملکیت او مشرۍ د سولې د بهیر د ملاتړ خبره تکرار کړې ده. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي نوموړي پرون د قطر په یو ورځني سفر کې د دغه هیواد له امیر تمیم بن حماد ثانی سره د لیدو پر وخت د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې په برخه کې د دوحې د کردار ستاینه کړې ده. ریډیو وایي دواړو مشرانو هیله ښودلې ده چې د افغانانو ټولې خواوې به له موقع څخه په ګټه اخیستو د هیواد د تلپاتې سولې او ثبات لپاره یو جامع سیاسي هوکړې ته ورسي. پاکستان د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره نن د ایران سره پروازونه تړلي او د سند حکومت هغه 1500 کسان قرنطین کړي چې روانه میاش له ایرانه راستانه شوي دي. د بارنیو چارو وزارت ویاندې عائشه فاروقی پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویلي چې د وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره له ایران سره په رابطه کې دي.
زمون وفاقی او د بلوچستان صوبای حکومت له ایران سره په اړیکه کې دی چې د وایرس تخپرې دو مخاوني سي. مونږ له ایرانی حکومت سره نږدې همکاري کوو. د وبا د تنظیم په برخه کې یې پوره ملاتړ کوو او ورسره یووالی ښکار کوو.
د پاکستان حکومت په هیواد کې د کورونا وایرس د دوو ناروغانو تصدیق کړی دی. د پاکستان د هوایي چلند اداره پی ای وایي د سعودي عرب تر بندیز وروسته غو هیواد ته د عمرې او سیلګرۍ لپاره پروازونه ځنډوي. پی ای پرون په یو بیان کې ویلي چې له سعودي عربه د پاکستانیانو هیواد ته د ستنولو لپاره به پروازونه روان وي. د یو بل خبر تر مخه پرون په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو په حکومت نیوکې کړي دي او ویلي دي چې حکومت د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره سم ګامونه نه دي پورته کړي. د بلوچستان یو وزیر زمرک خان اچکزی مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت سمدلاسه نه یوازې د ایران سره په تګ راتګ بندیز لګولی، بلکې اوس یې د افغانستان سره په پوله په چمن کې هم دغه خلکو د سکریننګ کار پیل کړی دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلی دی چې د ملکن په هر ضلع کې یو یو پوهنتون جوړی. نوموړي پرون د کوزدیر په چکدره کې جلسې ته په وینا کې له ولس سره د کریډټ کالج جوړولو او تر جون پورې د روغتیایي بیمې کارډونو ورکولو ژمنې هم وکړې. محمود خان زیاته کړه چې حکومت د ګرانۍ زیاتېدلو ستونزه مني چې د هواري لپاره یو لړ اقدامات کوي. د چکدري اوسیدونکو د وزیر اعلی د اعلانونو هرکلی کړی دی، خو زیاته کړې ده چې حکومت باید خپلې ژمنې عملي کړي. وزیر اعلی د نوو پوهنتونونو د جوړولو اعلان په داسې حال کې کړی دی چې په صوبه کې له وړاندې موجود پوهنتونونه د مالي ستونزو سره مخ دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. ترکی په شام کې د روسیې په ملاتړ د شام د حکومتي ځواکونو په بریدونو کې د خپلو 29 سرتیرو په وجنه سخت رد عمل ښودلې او د ناټو مشر ته د مرستې ویلې دي. د ترکی د ولسمشر طیب اردوغان ویان فخر الدین التون پرون په بیان کې وویل چې د شامی رژیم په پیژندل شو اهدافو یې ځمکني او هوایی بریدونه کړي او دا لړۍ به دوام لري. د ترکیې انادولو خبري اجانس وایي چې د بارنو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د بریدونو نه وروسته د ناټو د ستر سکتر ینز ستولتنبرګ سره ټلیفوني خبرې کړي دي. په شام کې د بشري حقوقو د سار لندن میشت ادارې له دې وړاندې په هوایی بریدونو کې د ترکیې د 30 سرتیرو د وژنې خبر ورکړی وو. ترکیې د شام ادلیب صوبې ته د هغه باغیانو د مرستې لپاره خپل زرګونه ځواکونه او پوځي سامانونه لیږلي کوم چې د روسیې او شام د ځواکونو پر ضد جنګیږي. جګړې دا ویره راولاړه کړې چې د ناټو غړی هیواد ترکیه به په شام کې د روسي ځواکونو سره نیغ په نیغه په ټکر کې راشي. او د شمالي مقدونیا پولیسو د یو ګاډي څخه 30 نه قانونه کډوال او یو مشکوک انساني سمګلر نیولې ده. د مقدونیا د کورنیو چارو وزارت پرون ویل د ګاډي 9 کلن ډرایور د پلازمینې سکوپیې نه د 90 کیلومتره په فاصله د ویلز د خرګوټي څخه نیولې ده. پولیس وایي په نیول شو کې 6 افغانان او 4 پاکستانیان دي کوم چې د یونان څخه په غیر قانوني توګه راوړېدلي وو. د جنوري په اوډمبه او درې ونیو کې ټول 1315 کډوال نیول شوي کوم چې شمالي مقدونیا ته په غیر قانوني توګه داخل شوي وو. دا د دې خبرونه د موسم او کرنسي حال سراج زهیر وړاندې کړي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسي بازار نه اغستل شوی د کرنسي نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اغستل کیږي او په 1.50 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.99 روپۍ او په 200 روپۍ. یو یورو په 1.65 روپۍ 40 پیسې او په 1.65 روپۍ 80 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1.20 روپۍ 70 پیسې او په 2.20 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 1.20 روپۍ 70 پیسې او په 1.20 روپۍ. یو افغاني په 2 روپۍ اغستل کیږي او په 2 روپۍ 2 پیسې خرڅول کیږي. او 200 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 200 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پیښور کې د باران امکان دی او په بنو او ژوب کې به په یو نیمځای کې وریځې خوری وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 12 او زیات نه زیات 12، بنو کې 11 او 19، ژوب کې 6 او 13، او کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 14 ډیګری سینټی ګریډ وي.
زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. ټاکل شوی چې سبا امریکا او طالبان د سولې موافقه لاسلیک کړي چې تر هغې وروسته به بین الافغاني خبرې پیل شي. د پاکستان حکومت وایي د کورونا وایرس خپرېدو مخنیوي په موخه بیلابیل اقدامات کوي.
اس پورے مہینے میں کیوبا سندھ کے اندر تقریباً 1500 لوگ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں جو ایران سے آئے ہیں.
د باجوړ د سل ارزو مشران وایي امنیتي چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې په کورونو به چاپی نه وهي. د پاکستان د پوځ وایاند وایي د هیواد لګکې له ټولو مذهبي ازادیو برخمن دي. خوشنون کی وایي
انٹرفیتھ ہارمنی بورڈ میں سارے مذہبوں کے لوگ ہیں، اس میں احمدی نہیں ہے. سکھوں کے آپ دیکھیں گرودواروں پہ قبضے اور سکھوں کے ساتھ جیسے ہوا ہے.
په شمالي مقدونیا کې چارواکو د افغانستان او پاکستان د ناقانونه کډوالو یو لاره نیولې او په ننګرهار او خوست کې پرون د افغان ملي امنیتي ځواکونو ورځ ولمانځل شوه.
ډېرې ولسوالۍ چې د ویرې څوک وتلی نه شو او یا د مخالفینو په لاس کې وي، هغه نن د میلو ځای ده، د مشاعرو ځای ده.
شننې او تبصرې هم در خبرو له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته راځو. ټاکل شوی چې سبا امریکا او طالبان په دوحې کې د سولې موافقه لاسلیک کړي. د چارواکو په خبره تمه ده چې په سبانۍ غونډه کې د 150 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي ګډون وکړي. افغان حکومت قطر ته 16 پلاوی استوي او وایي د طالب بندیانو د خوشي کولو په برخه کې به د افغانستان له ملي ګټو سره سم فیصله کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین بیګا مشال رډیو ته ویل له امریکا سره د موافقې تر لاسلیک وروسته به د باور جوړونې بهیر پیل کېږي چې پکې به افغان حکومت او طالبان ځنې بندیان خوشي کوي. د احمد تکل رپورټ.
د قطر پلازمینې دوحې ته د افغان حکومت د یو پلاوي د سفر په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د طالب بندیانو د خوشي کولو په برخه کې به د هیواد د ملي ګټو په رڼا کې پریکړه وشي. د دې وزارت ویاندې ناجیې انوري په یو پیغام کې چې پرون یې پر خپله ټویټر پاڼه خپور کړی، د جزئیاتو له څرګندونو پرته یوازې دومره لیکلی دی چې د طالب بندیانو خوشي کول به د سولې له بهیر سره مرسته وکړي.
د طالب زندانیانو آزادول د افغانستان د اسلامي جمهوریت واک دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت له اړوندو ادارو سره په همغږۍ د طالب زندانیانو پر موضوع بشپړ تسلط لري او په دې اړه چې دولت هر ډول پریکړه وکړي د ملي ګټو پر بنسټ ده او د سولې له بهیر سره مرسته کوي.
په همدې حال کې فرانس پرس خبری آژانس د افغانستان د ملي امنیت د شورا د ویاند جاوید فیصل له قوله لیکلی دی چې نوموړی وایي حکومت د طالبانو او د افغانستان د نړیوالو شریکانو له غوښتنې سره سم د قطر پلازمینې دوحې ته یو شپږ کسیز پلاوی استوي. د ښاغلي فیصل په وینا دا پلاوی مرکچی پلاوی نه دی، بلکې یوازې به له طالبانو سره لومړني تماسونه ټینګ کړي. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د ټویټر پر رسمي پاڼه د خبر شوی خبر لمخې د عدلی وزارت مرستیال زکیه عادلی، د سولې په چارو کې د دولت د وزارت مرستیال عبدالخالق بالا کرزی، د حج او اوقافو وزارت مرستیال امین الدین مظفری او همدارس د بهرنیو چارو وزارت او ملي امنیت شورا استازی او د محبسونو د تنظیم د چارو مسؤل د دې پلاوی غړي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبانو دوحې ته د دې پلاوی د ورتلو غوښتنه نه ده کړې.
دا حیات مونږ نه درا وختای د مونږ د توافقنامې په اساس چوکاټ معلوم ده او غدا چې اول به توافقنامه لاسلیکيږي، لاغه نو وروسته به د اعتماد سازی مرحله شروع کیږي چې په هغه کې به 15000 تنه زمونږ بندیان او 1000 تنه د کابل د اداري بندیان خلاصيږي. لاغه وروسته به بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي او هغه به له ټولو افغان جهتونو سره خبرې کیږي.
تمه ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه سبا شنبه په حکې لاسلیک شي. د راپورونو له مخې په دې مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې به د شاوخوا دیر شو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او استازي ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیرې جمعې په ورځ د دې موافقې د لاسلیک نیټه اعلان کړه او همداراز د یوې اونۍ لپاره د تشدد د کمیدو په اړه د امریکا او طالبانو د موافقې خبرې هم ورکړ چې د دې اونۍ شپږ ورځې له کومې مهمې پیښې پرته تیرې شوې او نن یې وروستۍ ورځ ده.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
د پاکستان حکومت وایي له ایران سره د کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې همکاري کوي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عائشه فاروقی پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل وفاقي او صوبایي حکومتونه د تهران سره په رابطه کې دي. هلته د پاکستان ملکی هوایی چلند ادارې له ننه ایران سره پروازونه ځنډولي او ویلي دي چې سعودي عرب ته هم د عمرې یا سیلګرۍ په موخه هیڅ څوک نه وړي. په همدې حال کې د سند اعلی وزیر وایي له ایران ستانه شوي پاکستانیان یې قرنطین کړي. د پاکستان حکومت ویلی دی چې د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره نه یوازې د هیواد دننه اقدامات کوي، بلکې له ایران سره هم همکاري کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عائشه فاروقی پرون په اسلام آباد کې ونیزي خبری غونډې ته په وینا کې ویل حکومت له ایران سره په رابطه کې دی.
زموږ وفاقي او د بلوچستان صوبایي حکومت له ایران سره په اړیکه کې دی چې د وایرس د خپرېدو مخه ونیسي. له ایرانی حکومت سره نږدې همکاري کوو. د وبا د تنظیم په برخه کې یې پوره ملاتړ کوو او ورسره یووالی ښکار کوو.
فاروقی دا څرګندونه پر داسې مهال کړې دي چې د پاکستان حکومت د فبروري له 9 څخه له ایران سره پروازونه ځنډولي. اسلام آباد په ایران کې د کورونا وایرس د پیښو تر زیاتېدو وروسته د یک شنبه له ورځې راهیسې له هغه هیواد سره د تفتان سرحد تړلی. د پاکستان د ملکی هوایی چلند ادارې پی آی ای د فبروري پر 28 پر عمرې د سعودي عرب تر بندیز وروسته په بیان کې ویل چې له پاکستانه هیڅوک د عمرې یا سیلګرۍ په ویزه هغه هیواد ته نه وړي. په بیان کې راغلی چې پاکستان ته تر عمرې وروسته د ستنیدونکو خلکو لپاره پروازونه به د پخوا په څیر روان وي. پی آی ای زیاته کړې چې یوازې هغه کسان له پاکستان سعودي عرب ته تللی شي چې هلته د ورتګ اجازه او یا د سعودي عرب اقامه ولري. هلته د سند اعلی وزیر مراد علي شاه پرون په کراچۍ کې خبري غونډې ته ویل هغه ټول کسان یې قرنطین کړي چې په فبروري کې له ایرانه هیواد ته ستانه شوي ول.
اس پورے مہینے میں ٹروبا سندھ کے اندر تقریباً 1500 لوگ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں.
روان میاشت موږ د تقریباً 1500 هغه کسانو د شناخت کارډونو او ټلیفونونو شمیرې غونډې کړې دي چې له ایران راغلي ول. دا ټول خلک موږ ګوشه یا کوارنټاین کړي په بیلابیلو سیلو او یونین کنسولونو کې زموږ روزل سویو روغتیایي چارواکو هغوی ته ویلي چې په کورونو کې دي اوسي، او که څوک د کورونا وایروس د ناروغۍ علامات لري لکه ټوخی، تبه وغیرہ، نو زموږ ډاکټران ورځي. که د دې کسانو پاکستان ته لراتګه 15 ورځې تیرې شوي وي او علامات پکې نه وي، نو بیا مسله نشته، خو موږ به یې بیا هم څارو.
په پاکستان کې د کورونا وایرس د دوو پیښو تر تصدیق وروسته د هیواد په مختلفو ښارونو کې ماسکونه ګران شوي دي، خو مراد علي شاه زیاته کړه چې په سند کې د تمبوزکونو کمی پوره کوي چې خلک یې په اسانۍ ترلاسه کړی شي. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو له حکومت غوښتي چې د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره د سم اقدامات وکړي. په اسمبلی کې د اپوزیشن مشر ملک سکندر ایډوکیټ پرون په کوټه کې د خبري غونډې پر مهال مشال راډیو ته ویل له حکومتي اقداماتو مطمئن نه دی او باید له بهره روغتیا پالان ور وغواړي. خو د بلوچستان حکومت وایي نه یوازې له ایران سره پوله تړلې، بلکې له افغانستانه د ورتلونکو خلکو د معاینو بهیر هم پیلوي. ایوب ترین تفصیل لري.
په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف پارلماني مشر ملک سکندر ایډوکیټ و مشالې ډو ته وویل چې دوی په اسمبلی کې د کرونا وایرس په اړه خبره کول غوښتل.
چې ډبلیو ایچ او خپل معذوري ظاهري نو پاکستان او بیا پرټیکولرلی بلوچستان په بیا څه طرز دغه کې خو دا ده چې دوی ملا ورته وتړي د دغې شي دپاره چې کومې ادویات دي د هغو بندوبست وکړي، د هغې دپاره چې کومه صفایي د هغې ترتیب جوړ کړي، په خپله نش کولی له بل ځایه ډاکټران هم راوړي دوای د له بل ځای
موږ کتن نه یو مطمئن په دې چې دا الرټ خالی الرټ ویل دا نه دی. پریکټیکلی د دواو د اسپیټالو د مشینری د تمام شان
د دې اختلاف ونه پکار دی چې حکومت و اسمبلی ته بیان ورکړي او وروشي چې دوی تر اوسه د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره څه ډول ګامونه پورته کړي دي. په دې ترڅ کې موږ کله د حکومتي وزیر زمرک خان اڅکزي سره تماس ونیوي، نو هغه وویل چې حکومت په عجله توګه نه هواځ د ایران سره پر پوله پرتګ راتګ بندیز لګولې، بلکې اوس په چمن کې د افغانستان سره پر پوله هم د خلکو د سکیننګ کار پیل کړی دی. څوک چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ کوي
پر چمن بارډر هم دا خطر سره چې کېدای شي د افغانستان د ایران د لارې په افغانستان ته راشي او د افغانستان د لارې بیا په چمن د زموږ خلکو ته راشي. زموږ هم ډیره داسې ګڼه د نفوس پروت دی، پاپولیشن چورته وای، نو موږ کوشش کوو چې په چمن کې هم 4-5 یونټ ولګیږي او چې کوم خلک راځي دا هم داسې معلوماتي کم چې ټیسټ دی هغه وسی او بیا حالت په چمن کې چې کوم شفاخ انا د پاره کې چې دی هغه انسولیټډ وارد ورته جوړ کړي، حالت د باټري جوړ شي او حالت علاج وسی. نو زموږ روسیان دا امید دی په ټول پاکستان کې کاروایی روان ده، خو موږ په بلوچستان کې خپل دا دي چې موږ ډیر لو سو بده او 900 کیلومتر چې دی هغه د ایران سره بارډر دی او 1250 کیلومتر د افغانستان سره بارډر دی. نو موږ کوشش کوو چې دا خلک په داسې طریقه دا وی علاج وسی او تکلیفونه ورسیږي او زموږ کوم خلک چې په ایران او په افغانستان کې دی واپس پاکستان درځي.
بل خو ته د روغتیا لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر ظفر میرزا 13 ورځې د ایران د وی ورځې دوره کړه او برته کوټ ته راستون سوی دی. په کوټ کې د بلوچستان د اعلی وزیر جام کمال سره په خبرو کې هغه امر کړی دی چې په تفتان کې د ایران د زیارتو لپاره ایسار سوی 203 زائرین برته خپل سیمو ته ورستانه دیو ته چمتو دي. په کار دي چې صوبایي حکومت د دوی د سکیورټي انتظام په عجله توګه وکړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د باجوړ د سلارزو یو شمیر مشران وای د سیمې امنیتی چارواکو ورته باور ورکړی چې پر کورونو به نور چاپی نه وهي. دوی وای دا موافقه ورسره پرون د مشرانو تر جرګې وروسته شوه. دوی پرون مازیګر مشال راډیو ته ویل په سیمه کې له یوې مودې راهیسې هدفي بریدونه هم زیات شوي، نو ځکه د انتظامیه له خلکو وسلې نه ټولوي. پوځي چارواکو د هوکړې په اړه څه نه دي ویلي، خو د باجوړ د پولیسو مشر وای هیچا ورته د چاپو شکایت نه دی کړی. اسرار العالم مومن تفصیل لري.
د باجوړ د سلارزو مشران وای د سیمې پوځي مشران ورته باور ورکړي چې په کورونو به یې نور چاپې نه وهل کیږي او خستل شوي وړه وسله به هم بیرته ورکړل شي. د سلاردو یو قبایلی مشر په لربی پرون مشال ډوته ویل د دوی په سیمه کې په تیر شوخه اته مشتو کې 50 کسان د نڅرګند وسلوالو لخوا په هدف بریدونه کې وژل شو دي. نو موړی وای ک یو خوا په سیمه کې بدمنی زیاته شوی نو بل خوا په وز خلکو وسلی ټولوي.
هغه ته خلکو داسې ویل چې مونږ خو د پوره مرګري و او ترهګرو خلاف یو. کو چې ته فرض کړې چې ترهګری یا بل څه نو مونږ کوي کنه هغه بس سب سملکان مرسته کوي او ټول قوم مرسته کوي. خو داسې نه ده چې بس تاسو راځي او زنانه ورته وایي تاسو بار کې نه یو په کورونو باندې چاپې لګوئ. نو په دې باندې خو مونږ پښتانی وو او زمونږ کورونه خو سفر پرده ده. دا خوجی زمونږ نه د بارډر ته پرته سیمه بارفار دی کې چاپوالی وو بیا بسمالی ورته وایي په هغه کې پرون چاپوالی وه. دوی په لږ شکري اعلانات وکړي چې تاسو زنانه وباسئ او کورونه خالي کوي مونږ پکې زیر ځو.
د سلارزو یو بل قبایلی مشر او د قومي اسمبلی پخوانی غړي شهاب الدین خان پرون مشال ډوته ویل پرون یې په غونډه کې پوځي چارواکو ته ویل چې دوی په سیمه کې حالات ګډوډ دي او پولیس نظام هم په مکمله توګه نه دی نافذ شوی. نو باید چې له خلکو وسلې وانخیستل شي ځکه چې پر دې هغوی خپل حفاظت کوي.
د هغې په ریسپانس کې د باجوړ سکاوټ کمانډنټ کرنل دی هغه رالی او هغې د قوم سره خبره وکړله. همدغه خبرې د هغې سره زمونږ وشولې او هغې موږ ته دا خبره وکړل ده چې کوم یې چاپې ویل شوي دي په هغې معذرت هم وکړو او دا به نه کېږي او تاسو او د نن بعد چې دا کومې کاروایان وي هغه بندې شوې دي نورې به نه کېږي چې سنجیز منګوري دي هغه به ورته واپس راوړو.
همدارا څرګندونې د پرونی غونډې یو بل ګډونوالو د جماعت اسلامي یو ځای مشر محمد حمید صوفي هم وکړي. نوموړی چې د عنایت کلي اوسیدونکي دي وایي د دوی په سیمه کې ځینې کسان چې ځان وسلوال بولي پر زور له خلکو پیسې هم غواړي.
دا یو دی چې ټلیفونونه خلکو ته راځي نامعلوم ټلیفونونه دا په وجه باندې خلکو یو ویره تر هسته دی
بلخوا د باجوړ ضلع پولیس افسر یا ډی پی او پیر شب علی شاه پرون مشال ډوته ویل په سیمه کې ورته د ناامنۍ په اړه معلومات نشته او نه ورته چا په دې لړ کې شکایت کړي.
هر ملک قانون په دې طریقه چلیږي چې چا تاسو کې فیصلې کوي بلکې کوي چې ملک
د یادونه دا چې په 2000 کال کې د باجوړ یو شمېر سیمې د وسلوالو په قبضه کې وي چې پر ضد یې بیا په 2008 کال کې پوځي عملیات ترسره شول چې له کبله یې زرګونه کورنۍ بې کوره شوې. اوس خلک خپل کورونو ته ستانه شوي خو په دې وروستیو کې بیا هلته د بدمنۍ پیښې زیاتې شوې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان د پوځ ویاند وایي په هیواد کې لګکی ټولې مذهبي ازادۍ لري. میجر جنرال بابر افتخار پرون پر راولپنډي کې خبري غونډه ته په وینا کې په خپل هیواد او هند کې د لګکیو حالت پرتله کړ او زیاته کړه چې اسلام آباد پاکستان د پاکستان لپاره د لګکیو قربانیو ته په درنه سترګه ګوري. خوشنو کې وایي په پاکستان کې په تیره یوه نیمه لسیزه کې د لګکیو د حقونو سرغړونې زیاتې شوې دي. د پاکستان د پوځ ویاند ویلي چې په هیواد کې ټول لګکي پوره مذهبي ازادي او د ښه ژوند مواقع لري. دا خبره د پوځ د عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر مشر میجر جنرال بابر افتخار د فبروري پر 28 په راولپنډي کې خبري غونډه ته په وینا کې په هند کې د مذهبي تاوتریخوالي وروستیو پیښو ته په اشاره وکړه.
ایک طرف جہاں ہمارے ہمسایہ ملک میں
لیوی خوا زمک په گاونډي هیواد هند کې مسلمانان او نور لګکي د خپل بقا مبارزه کوي، خودلته په پاکستان کې اقلیتونه له بشپړې مذهبي ازادۍ برخمن دي او د پرمختیا موخې لري. دا خبره په وروستیو کې د ملګرو ملتونو عمومي مشر د کرتارپور په سفر کې ومنله. موږ د پاکستان لپاره د لګکیو د قربانیو درناوی کوو او ستایو یې.
د وزیر اعظم نریندر مودی په مشرۍ د هند حکومت په 2019 زیږیز کال کې د شهریت په قانون کې بدلونونه وکړل چې ورسره سم نوې دلی په پاکستان، بنگلاديش او نورو مسلمان اکثریتي هیوادونو کې د زورونو ښکار لګکیو ته پناه او تابعیت ورکولای شي. په هند کې له میاشتو راهیسې د قانون ضد احتجاجونه روان دي او ناقدان یې ځکه توپیری بولي چې پکې هغو مسلمانانو ته د پناه ورکولو ذکر نشته چې په ګاونډیو هیوادونو کې د ځورونو له وجې کډوال شوي دي. د فبروري 23 په نوې دلی کې د احتجاجي ناستې پر مهال د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ په تاوتریخوالي کې تر دېرشو زیات کسان وژل شوي او حکومت د پیښو مخنیوي لپاره اقدامات کړي. د پوځ ویاند جنرال افتخار په پاکستان کې د مذهبي لګکیو د ژوند مثبت انځور وړاندې کوي. خو د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2013 زیږیز کلنی رپورټ وایي په هغه هیواد کې احمدیان، اهل تشیع، هزارګان، عیسویان او نور لګکي له یو لړ ستونزو سره مخامخ دي او په ټولنه کې له اقلیتونو سره توپیر پالل کیږي او پر وړاندې یې نه زغم زیات دی. د همدې له کبله د امریکا حکومت پاکستان د مذهبي ازادیو له پلوه د ځانګړې اندېښنې وړ هیوادونو په لیست کې اچولی دی. په هالند کې فعال او شنونکی وقاص ګورایا وایي په پاکستان کې په تیره شاوخوا یوه نیمه لسیزه کې له احمدۍ واخله تر هندوانو پورې او د نورو لګکیو د حقونو سرغړونې شوې دي.
یو مهمه خبره په پنجاب کې د بیلابیلو مذهبونو د همغږۍ په بورډ کې د ټولو دینونو عالمان شامل دي، خو احمدیان پکې نشته. په وروستیو کې په زور د هندوانو د ودونو مخنیوي قانون منظور شوی، خو تاسو ګورئ چې اوس هم په زور د هندوانو مسلمانولو عمل روان دی. په پاکستان کې د اقلیتونو آبادی کمیږي، همداراز هغه اقلیتونه چې مختلف او مخالف فکر لري ورسره روان دي، لکه د مذهب سپکاوي په تور صدا شوی جنید افیس په زندان کې دي، نور کسان په جیلونو کې دي. همداراز سیکان وګورئ، ګورودوارې یې قبضه کیږي او نور زیاتی هم ورسره شوی.
خو په پاکستان کې وفاقي او صوبایي حکومت نو په تیره یوه لسیزه کې د لګکیو د ساتنې یو شمیر قوانین منظور کړي او یا یې پکې بدلونونه کړي دي. همدارس د سند حکومت په زور د هندوانو د مذهب بدلولو ضد هم اقدامات کړي. د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت وایي د هیواد د اقلیتونو ساتنې ته ژمن دی او د هیواد آئین هم بې له مذهبي توپیره د ټولو وګړو د اساسي، بشري او نورو حقونو د خوندیتوب ضمانت ورکوي. پېښور هایکورټ پرون وفاقي حکومت ته امر وکړ چې په دوو هفتو کې د ورته د تحریک طالبان پاکستان او جماعت الاحرار د پخواني ویاند احسان الله احسان په اړه معلومات ورکړي. دا امر عدالت د احسان الله احسان د تېښتې د خبرونو په غبرګون د یوه غوښتنلیک اورېدنې پر مهال کړی. تیره میاشت پر ټولنیزو رسنیو د احسان الله احسان په نوم یو غږیز پیغام خپور شو چې پکې هغه ویلي ول چې د پاکستان حکومت له یوه زندانه تښتېدلی. د دې پر ضد په 2014 زیږیز کال کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول په حمله کې د وژل شویو زده کوونکو کورنیو په های کورټ کې یو درخواست دایر کړ چې له حکومته د نوموړي د تېښتې په اړه معلومات ترلاسه کړي. شبیر احمد جان له پېښوره.
دا عدالت کیس په پیښور اعلی عدالت کې دا وکیل فضل خان لخوا داخل کړی شوی وو. د چاچې خپل زوی هم په آرمی پبلک سکول برید کې وژل شوی وو. درخواست کون کې د دې کیس په حق لا مشال لیډو ته وای
دا کنټمپټ اف کورټ پټیشن دی کوم چې مونږه 2019 کې په دسمبر کې فیصله شویو د کوم پرانا کې چې پېښور های کورټ دا آرډر کړو چې احسان الله احسان به خوشی کین د تبسه ایمنستی یا معافی نه ورکي او ورسره به هغه په ملټری کورټس کې دا به الټکی ټرایل کوي او داغه مطابق هغه ته سزا ورکي، ځکه چې د آرمی پبلک سکول د ثانیه په بنیاد باندې د ملټری کورټ قیام شویو بیا غي ایکستنشن شویو. خو د بده مرغه دا در نیم کالا احسان الله احسان د یو شاهی ملما په توګه وساتل شو او اومغه کارو شو د کوم چې موږ سره یره و.
د پېښور های کورټ په جسټس اکرام الله او جسټس اجاز مشتمل دوه تنی بنچ د وفاقي حکومت نه په دغه کیس کې غوښتنه وکړه چې په دوه هفتو کې دننه دننه دی عدالت ته جواب ورکړي چې د امنیتي ادارو د ولقې نه سرنګ دا تن وتښتېدو. درخواست کون کې فضل خان وای
عدالت د وفاق او د صوبې دواړو نه داغي چې کوم نمائندگان و اټارنی جنرال او اډوکیټ جنرال هغه روغختل هغه نه جواب طلب کو هغه ټایم غوښتو. نو د رڼا کې بیا عدالت وفاقي او صوبایي حکومت نه سوار لسرزو کې یعنی فورت نایټ کې جواب داخلولو حکم هغه ته وکړو.
نو موږ وای چې احسان الله احسان نه یوازې د آرمی پبلک سکول خنړې پیښې بلکې یو شمیر نورو ترهګرۍ پیښې هم ذمہواري قبول کړې وه چې پکې ګڼ شمیر امنیتي اهلکارانو باندې برودونه هم شامل وو او د تحریک طالبان پاکستان یو مهم کمانډر هم وو. بل خو دغه مقدمه کې د وفاقي حکومت نمائندګي کوونکي سرکاري وکیل عابد حسین انقلابي مشال لیړو ته وویل چې دوی به عدالت د حکم سره سم په ټاکل شوی وخت کې جواب داخل کړي.
نو هغه عدالت وایي چې تاسو د دې کمنټس داخل کړي
خپل یا یا تاسو نه سو جو هات تاسو سولې تر اوسه پر دی ٹرائل نو کړی ملٹری کورس کې او هغه نه علاوه زموږ بس موږ ته لیټر وګو انټیریر منیسټر ته موږ عدالت کې سبمټ کوو هغه په ذریعہ باندې او بیا چې هغه سیاغه موږ پر سکو ډیفنس کوو.
احسان الله احسان د تحریک طالبان پاکستان په خوانې ویان وو او د آرمی پبلک سکول په شمول د ګنډش مې بریدونو پړبې په سر منلا خو بیا ورستو د پاکستان پوسټ په 2019 کې مطبوعات ته ویل چې احسان الله احسان خپل ځان دوی ته سپارل دي او په خپل وسلوال فعالیتونو پښیمانه دي.
په پیښور کې دا د 2019 او په کابل کې 2 بجې شوې شاهین ګلره د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
وخت من خبرنا په پام کې دا چې سبا امریکا او طالبان د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې موافقه لاسلیک کړي. چارواکو ویلي چې تمه ده په دې مراسمو کې د شاوخوا 150 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي ګډون وکړي. د موافقې د لاسلیک نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر جمعه اعلان کړې وه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د افغانانو په ملکیت او مشرۍ د سولې د بهیر د ملاتړ خبره تکرار کړې ده. نوموړي دا خبره پرون قطر ته په خپل یو ورځني سفر کې کړې ده. پاکستان د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره نن د ایران سره پروازونه تړلي او د سند حکومت هغه 1500 کسان قرنطین کړي چې روانه میاشت له ایران راستانه شوي وو. د پاکستان حکومت په هیواد کې د کورونا وایرس د 2 ناروغانو تصدیق کړی دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلی دی چې د ملکن په هر ضلع کې یو یو پوهنتون جوړی. نوموړي پرون د کوزدر په چکدره کې جلسې ته په وینا کې لولس سره د کیډټ کالج جوړولو ژمنه هم وکړه. د پاکستان د فوج بیان میجر جنرل بابر افتخار وایي د هیواد ټول اقلیتونه پوره مذهبي ازادي لري. نوموړي پرون په راولپنډۍ کې خبري غونډې ته په وینا کې په هند کې مذهبي تاوتریخوالي ته په اشاره وویل چې هلته مسلمانان او نور رګکي د ژوندي پاتې کېدو هڅې کوي. د شمالي مقدونیا پولیسو د اورګاډي څخه 30 نه قانونه کډوال او یو مشکوک انساني سمګلر نیولې دي. پولیس وایي په نیول شو کې 6 افغانان او 4 پاکستانیان دي. او ترکیې په شام کې د روسیې په ملاتړ د شام د حکومتي ځواکونو په بریدونو کې د خپلو 29 سرتیرو په وجنه سخره د عمل ښودلې او د ناټو مشر ته د مرستې ویلې دي.
د خبرونو لنډیز مله مشال رادیو واورید ویاند وو شاهین بنیره ورزو اسلام آباد ته هلته مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننې ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړي.
نن نوې وخت ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي په پاکستان کې د کورونا وایرس 2 کیسونه مخې ته راغلي. د یو 2 کلن یحیی جعفر د کراچۍ سره تعلق دی او د کراچۍ په آغا خان هسپتال کې داخل دی او د بل تعلق د ګلګت بلتستان سره دی چې په اسلام آباد هسپتال کې بستر دی. ادارې وایي د پاکستان په پوله د کورونا وایرس د شتون اوازې د 100 ورځو راهیسې راتلې او د صحت چارواکو د دې نه د بچ کېدو دعوې هم کولې او په سرحدونو او په هوایي ډګرونو یې د کتنې هم ویل. خو د دې باوجود هم پاکستان ته دا وایرس داخل شو. ادارې وایي بل په داسې خبرونه هم راغلي دي چې د دې حفاظتي ماسک هم نشته او که کوم ځای شته نو هغه هم ډېر ګران کړی شوی. ادارې اخر کې وایي دا ټولې د اندېښنې وړ خبرې دي. پکار ده چې حکومت دې لړکی سنجیده ګامونه پورته کړي ځکه چې دا هم کتل شوی دی چې په سوشل میډیا باندې دې لړکی غلط خبرونه خوريږي. نو حسینه چې دا مسله نور کړ کې چنه شي حکومت لبا دې لړکی په فوري توګه اقدامات کول پکار وي چې د دې وایرس مخه ونیسي. د دې ترڅنګ له پیښور خبریدونکو مشرک پرس پڼ خپلې ادارې کې وایي د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی ویلي چې ملک ته ورپېښو مسلو په حل کې دی میډیا خپل کردار په ذمہواری سره ادا کړي. ادارې وایي دا سمه خبره ده چې د مسلو په حل کې میډیا خپل کردار ادا کولی شي خو که وکتل شي نو په پاکستان کې دا وخت په خپل میډیا د یو شمېر ستونزو سره مخ ده. ځینې میډیا ادارې بندې شوي دي او دارنګ خبریالان او میډیا ورکران بیروزګاره شوي. ادارې وړاندې وایي که حکومت د ملک مسلې حل کول غواړي نو ورلبه میډیا ته هم توجه ورکول پکار وي. ادارې اخرې کې لیکي میډیا مالکان وایي چې دوی ته د اشتهاراتو مت کې یو شمېر مشکلات ورپېښ دي چې حکومت پر سره پکې مرسته نه کوي او دارنګ میډیا ورکران هم په احتجاج دي او وایي چې دوی میډیا مالکان د روزګار او باسي. نو په داسې صورتحال کې به حکومت ته خصوصي اقدامات کول وي او ورلبه خصوصي کردار ادا کول وي چې دا مسلې په هوارې شي نو میډیا به هم خپل کردار په خشن ادا کړي.
د سیمې حالات
او د نړۍ مطبوعات.
ډیپلوماټ مجلې په هند کې د مذهبي او توکمیز تاوتریخوالي د پیښو په تناظر کې د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان بیان څېړلې. مجله وایي په هند کې د شهریت په قانون کې د بدلون پر ضد احتجاج پر مهال نښتې او تاوتریخوالی د غندنې وړ دی، خو د دې دا معنا نه ده چې ګوندې په پاکستان کې هر څه سم دي. هلته د هل وپاڼه وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو په نتیجه کې بالاخره په افغانستان کې د سولې پر لوري لومړی ګام اخیستل شوی، خو بیا هم ځینې ستونزې شته چې دا بهیر اغیزمنولی شي. ملیحه میرزاده د نړیوالو رسنیو په برخه کې د دواړو لیکونو مهمې برخې اوروي.
ډیپلوماټ مجله لیکي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په یو بیان کې له نړۍ نه غوښتنه کړې چې په هند کې د فرقه ییز تشدد او درولو کې منځګړتوب وکړي. عمران خان په ټویټر په بیان کې لیکلي چې د هند تر انتظام لاندې جموں او کشمیر یې پیل و، اوس په هند کې 200 ملیون مسلمانان په نخښه کېږي. نړیواله ټولنه باید اوس ګامونه واخلي. ډیپلوماټ مجله لیکي په دا وروستو کې په هند کې په توکمیز تشدد کې زیاتوالی راغلی، خو په پاکستان کې اقلیتونه له کلونو راهیسې ځورول شوي دي. مجله لیکي د پاکستان ریاست هیوا ټولو اقلیتونو ته د برابرو حقونو خبره کوي، خو په عملي توګه داسې سنت تر سترګو کېږي او یوازې د هیواد مشرتابه د ټولنیزو رسنو پیغامونو پورې محدود دي. مجله لیکي په هند کې چې سره روان دي د خفګان خبره ده او باید غندنه وشي، خو دا په هیڅ ډول نه ثابتوي چې په پاکستان کې داسې مسلې نشته. بلخوا د هل ویب پاڼه لیکي امریکا له طالبانو سره مذاکرات په لومړي وار په 2010 کې پیل کړل. د شاوخوا لسو کالو مذاکرات وروسته بالاخره په افغانستان کې د سولې پر لور یو لومړی موقتی ګام واخیستل شو، خو ویب پاڼه لیکي د سولې د پروسې په اړه اوس هم ځینې اندېښنې موجودې دي. ویب پاڼه د ډز بندۍ په اړه لیکي چې ښایي تر یوې اونۍ هم پر ځای پاتې نه شي. د ویب پاڼې په خبره داسې هم کېدی شي چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د قیدیانو د تبادلې پلان مکمل نه شي. بلخوا د افغانستان ولسمشریزو انتخابات نتیجو پر سر سیاسی ناندرې هم خای مشکلات پیدا کړي، ځکه چې دا وخت دوه کاندیدان ځان کامیاب بولي. نو په داسې صورت کې به بیا څنګه حکومتي وفد له طالبانو سره خبرو ته لیږل کیږي؟ بیا طالبان هم خای سهیلې باندې وکړي او ورته له لیږل شوي پلاوي سره له خبرو نه انکار وکړي. ویب پاڼه لیکي که دغه خنډونه لرې کېدی هم شي، نو دا به تر میاشتو پورې وخت اخلي چې په افغانستان کې ګوندونه خپلې مسلې هوارې کړي. تر هغې وروسته به بیا پر نورو سختو مسلو خبرې کېږي. ویب پاڼه پوښتنه راپورته کوي چې طالبان او افغان حکومت به څرنګه را یوځای کېږي او د افغانستان چارې به په ګډه پر مخ بوزي. بیا دا پوښتنه هم ده چې د دواړو خواوو مسله ځواکونه به څنګه د یو مجموعي پوځ او پولیسو په شکل کې راګډ کړل کېږي. ویب پاڼه لیکي وسله والې جګړې او مذاکرات د زغم آزموینه وي، هم د دغو مذاکراتو د کامیابۍ پس بیا دغه جګړې پای ته رسیږي. ویب پاڼه لیکي په افغانستان کې د سولې په لور بامانا تک لس کاله واخیستل. ویب پاڼه لیکي ښایي په افغانستان کې جګړه نه ختمیدونکې وي، نو ځکه د سولې لټولو موقعو باید په وخت ګټه پورته کړل شي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د شمالي مقدونیې چارواکي وایي د ناقانونه کډوالو یو لارې نیولې چې پکې شپږ دېرش افغانان او څلور پاکستانی وګړي سپاره ول او غوښتلې لویدیځې اروپا ته ولاړ شي. د هغه هیواد چارواکو پرون ویل د لارې ډریورې هم د انساني قاچاق په تور نیولی دی. احمد تکل تفصیل لري.
د شمالي مقدونیې پولیسو څلوېښت غیر قانوني کډوال چې شپږ دېرش تنه افغانان او څلور پاکستانیان دي او غوښتل یې د دې هیواد له لارې لویدیځې اروپا ته ولاړ شي نیولی دي. د شمالي مقدونیې د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا کسان یې د پلازمینې سکوپیې د جنوب په نږدې نوي کیلومترۍ کې په یوه لارې کې موندلي او د لارې ډریور هم د انسانانو د قاچاق په تور نیول شوی دی. پولیس وایي چې ښایي دا کسان به د یونان له لارې په غیر قانوني ډول د هیواد ته ننوتي وي. د شمالي مقدونیې د پولیسو چارواکي وایي چې نیول شوي کسان د شمالي مقدونیې او یونان ترمنځ یو سرحدي ښارګوټي ته لیږل شوي او له هغه ځایه به بیرته یونان ته ستانه کړی شي. ډیری کډوال له یونان څخه د پخوانی یوګوسلاویا هیوادونو ته ننوځي او ځکه د مهاجرت دې لارې ته د بالکان د لارې نوم ورکړل شوی دی. که څه هم له دې لارې د انسانانو قاچاق له څو کلونو راهیسې بند شوی، خو کډوال لا هم قاچاقبرانو ته ډېرې زیاتې پیسې ورکوي څو دوی د بالکان له لارې د اروپایي ټولنې شتمنو هیوادونو ته ورسوي. دروان کال د جنوري میاشتې په لومړیو دریو اونیو کې څه کم یو نیم زر کډوال شمالي مقدونیه ته په غیر قانوني ډول له ننوتو وروسته نیول شوي دي. د شمالي مقدونیه د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو دوو اونیو کې په دوو جلا پیښو کې له بلغاریا او یونان سره په ګډه پوله یو ځل وڅلوېښت او بل ځل درې پنځوس کډوال په لاریو کې موندل شوي دي. په وروستۍ ډله کې د چارواکو په وینا اووه دېرش تنه افغانان، دولس پاکستانیان، دوه هندوستانیان، یو عراقی او یو مصری شامل وو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په دوو بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرما پر یوه نیمه بجه په تکراري بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼې اوریدلای.
د خوست اوسیدونکي او چارواکي وایي د ولس د سوکاله ژوند لپاره د افغان ملي امنیتي ځواکونو قرباني ستایي او ملاتړ کوي. د خبره دوی پرون مازیګر په خوست کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ورځې په لمانځغونډه کې وکړه. د فبروري و ویشتمه چې د افغانستان د کب میاشت له نهمې سره سمون خوري، درې کاله مخکې ولسمشر د ځواکونو د ورځې په نوم نومولې وه. نجیب الله لوخیل د غونډې حال راکوي.
په خوست کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملي ورځې په لمانځغونډه کې د یو شمېر سرتیرو او افسرانو سربیره د دې ولایت قومي مخورو، دیني عالمانو او ځوانانو هم برخه اخیستې وه. په خوست کې د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحدزي د لمانځغونډې په څنډه کې مشال روري ته وویل:
د خوست ولسونو علما کرامو په یو غږ سره د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه خپل ملاتړ څرګند کړ، او دا یې د هېواد رښتینی بچیان او د مور ساتونکي هېواد بچانو برل.
خوست والی محمد حلیم فدایی بیا په هیواد کې زین ورسته پرمختګونو او د سولې لپاره هڅه ته پکته ویل. افغانان سولې غواړي، خو د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو پر سر چا سره معاملې نه کوي.
د علما او قومي مشرانو، مدني ټولنو غږ دی چې هغوی ټول په یو خوله زمونږ د ملي امنیتی ځواکونو نه بلاتړ کوي، او دوی اصلي مسلمانان، مجاهدین او غازیان. زمونږ دفاعي او امنیتی ځواکونو باندې تر هیڅ یو شعار په هیڅ حالت نه معامله کوو او نه څوک معامله ته پرېږدو.
د کب د نهمې د لمانځغونډې څخه سرتیرو او افسرانو خوشحالي څرګنده کړه. ویل چې د ولس اخلاص او ملاتړ دوی ته د لا زیاتې قربانۍ توان وربخي. جګړن رحمت الله رحمتیار ویل:
نن ورځ موږ د خوست او ولس نه او د افغانستان د ټول ملت نه ډیر خوشحاله یو چې زمونږ ننګه وکړه، او د موږ دپاره د رئیس جمهور نه هم مننه کوو چې دغه ورځ د سربازانو په نوم باندې نومولې ده. نو زه خپل ملت ته ډاډ ورکوم چې څومره دوی زموږ سره مینه لري، موږ به په څو چنده دوی سره مینه لرو، ځکه موږ دوی ملي فوج یو.
د غونډې ګډونوالو او یو شمېر ماشومانو د سرتیرو او افسرانو غاړو ته د ګلونو هارونه ور واچول، او یو شمېر نور بیا د ولایتي ادارې لخوا نقدي او پستاینلیکونو تقدیر شول. د کب نهمه درې کاله وړاندې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني په حکم د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په نوم ونومول شوه.
د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر پرون په ننګرهار کې هم ولایتي ادارې له ولسونو سره په ګډه د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو ورځ ولمانځله. غونډې ته په ویناګانو کې چارواکو او ځایي مشرانو د ملي سرتیرو قربانۍ وستایلې. باز محمد عابد له جلال آباد:
د افغان ملي او دفاعي ځواکونو د لمانځغونډه د فبروري په ویشتمه نیټه د جلال آباد ښار په شیرزي لوبغالي کې جوړه شوې وه چې د ننګرهار د بېلابېلو ولسوالیو څخه پکې دیني عالمانو، قومي مشرانو او ځوانانو ګډون کړی و. د ننګرهار والي شاه محمود میخیل دې غونډې ته په وینا کې وویل چې په تیر یو کال کې افغان ملي او دفاعي ځواکونه د ولس په ملاتړ په دې وتوانېدل چې د ننګرهار ناامن سیمې امن کړي.
هغه پلانونه چې موږ جوړ کړي وو د ولسونو په حمایت باندې، هغه موږ په ننګرهار کې عملي کړل. ډېرې ولسوالۍ چې د ویرې څوک وتلی نه شول او یا د مخالفینو په لاس کې وې، هغه نن د میلو ځای ده، د مشاعرو ځای ده.
د افغانستان په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي عبدالروف شپون د افغان ملی او دفاعي ځواکونو سرخندنی وستایلی او په ولسی غږ وکړ چې ملاتړ ته یې دوام ورکړي.
سربازان هغه خلک دي چې د دې ځورېدلې او کړېدلې وطن او ولس له نوامیسو څخه په پورا میړانه دفاع کړې ده. همدا سرباز دی چې ولس مو په خپلو کورونو کې آرام سا اخلي.
د دینی عالمانو په استازیتوب د ننګرهار د حج ارشاد او اوقافو رئیس مولوي محمد داود مجاهد له افغان دولت څخه وغوښتل چې افغان ملي او دفاعي ځواکونه د اوسني اثر له غوښتنو سره سم تجهیز او اکمال کړي.
موږ پخوا کټو غوندي درل، غروال ټانکونه، فصلهاو جټ تیاری مو لرلې، فصلهاو هلیکوپټرې مو لرلې. نن د یو عادي ټوپک خاوندانې هیله مو دا د ولسونو چې په کلک هوډ سره د دغه نظام نه موږ غواړئ تر څو زموږ دغه اسلامي فوج په مجهزو وسلو باندې سنبال کړي.
په غونډه کې یو شمېر قومي مشرانو، میرمنو، ځوانانو او ماشومانو، سرتیرو او افسرانو ته په غاړو کې د ګلونو هارونه واچول او ولایتي ادارې ورته بیا یواردونه او ستاینلیکونه ورکړل. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې. د مالی چارو د ارزونې او څېړنو اداره موډیز وایي که پاکستان د ناقانونه پیسو د څار نړیوال ادارې اف ای ټی اف په خړ لیست کې پاتې شي نو بانکونه به یې د پیسو په لیږد رالیږد کې له یو شمېر محدودیتونو او ستونزو سره مخامخ شي. اف ای ټی اف تېره اونۍ پاکستان ته تر جون پورې وخت ورکړ چې د تورو پیسو سپینولو او د ترهګرۍ تمویل مخنیوي په برخو کې د اقدامات وکړي. شاهین منیری د رویټرز اژانس رپورټ مهمې برخې ژباړلې.
د ناقانونه پیسو د سار نړیوال ادارې اف ای ټی اف تېره اونۍ وویل چې پاکستان د ناقانونه پیسو د مخنیوي لپاره متفقه پلان نه دی عملي کړی نو له دې کبله بعد د جون د میاشتې پورې په خړ لیست کې شامل وي. د مودیز په نوم د مالی چارو څېړنیزې ادارې ویلي چې دا اعلان به د پاکستان د بینکونو په نظام ښه اغېز پرې نږدي ځکه چې کېدی شي د دې په نتیجه کې بینکونه په بهرنیو کرنسیو کې د کاروبار په اړه د نورو بندیزونو سره مخ شي او دې سره به د بینکونو ګټې ته هم زیان ورسي. ادارې ویلي اگر چې پاکستان د اف ای ټی اف په ځینو شرطونو عملي کولو کې پرمختګ کړي خو ولې کمزوري د خطر پیښ کړي چې بینکونه به په نړیوالو پولو د سامانونو وړلو راوړلو لپاره د پیسو ورکولو په لړ کې ستونزې لري او په قانوني توګه به په بهرنیو کرنسیو کې د کاروبار لپاره ورکړل شوو اسانتیاو ته رسایي نه لري. رویټرز لیکلي دي که چېرې پاکستان د اف ای ټی اف شرطونه پوره نه کړل او د غیر قانونه پیسو د سار او مخنیوي نظام قوي نه ک نو د سار د نړیوالې ادارې هغه فهرست به ورسي په کوم کې چې د شمالي کوریا او ایران نمونه شامل دي او د سره با نړیوالې مالیاتي ادارې هم بیا د پاکستان سره خپل کاروباري اړیکې پرې کی. روانه ونه د متحده عرب اماراتو مرکزی بینک اعلان وکړو چې دوی پلټنې کوي چې چرته د پاکستان حبیب بینک خو د ترهګرو سره د مالی مرستو او ناقانونه پیسو د سپینولو په اړه د منل شو قوانینو نه سرغړونه خو نه ده کړې.
شاهین بونیره وو د رویټرز اژانس د مقالې مهمه برخه اورولې. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان ویلي چې د ملکن ډیویژن په هر ضلع کې یو پوهنتون پرانیزي. نوموړي پرون د کوز دیر په چکدره کې ولسی غونډې ته په وینا کې ویل د جون له میاشتې څخه به د خلکو د وړیا درملنې لپاره ورته د بیمې صحت کارډ ورکول پیل کړي. له دې علاوه هم اعلی وزیر د پرمختیایي کارونو ژمنې وکړې خو د چکدرې اوسیدونکي وایي حکومت د خپلې ژمنې عملي کړي. نیاز احمد خان له سواده.
د کوز دیر ضلع په چکدره کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ولسی جلسې ته وینا کې ویل چې دوی مني چې په ملک کې ګرانی زیاته شوې ده خو بیا هم دوی د ولس لپاره یو شمېر اسانتیاګانې ورکوي. په ګرانی به ډېر زر قابو راوستی شي. دوی د چکدرې بای پاس لپاره 1500 کروڑ او اسپند ګلی کې د سانام ډیم جوړولو لپاره 500 کروڑ روپۍ په پوره توګه ورکولو اعلان وکړو. دغه رنګه نور اعلانات یې هم وکړل.
ملکن په هر ضلع کې به انشاء الله یونیورسٹی جوړو پاتې کیږي بل انشاء الله ورځي خبر دې ته زه راغلی وم انشاء الله تو زمانا یو کیڈٹ کالج وخته په دې ډی پی کې ورته کیڈٹ کالج شاملو مده دیر خلک په دې کیڈٹ کالج نه مستفید کیږي انشاء الله ورځي. دین علاوه ان شاء الله د دې جون جولای پورې به تاسو ټول خلکو ته د سیاسي انصاف کارت چې ان شاء الله د ټول مخلوق تفریح ملويږي ان شاء الله.
وزیر اعلی په وینا ځای خبریال احسان دانش مشال ریډیو ته وویل
دا پر روانو هفته کې واقعي چې دینو په سانم ډیم د پاره چې کوم ریلیزینګ شوې ده پاره کار لاس پوری کیږي د چکدره بای پاس چې کوم دی رینه مسله وا پاره باندې لاس پوری کیږي بیا به یقین ته پریوځي چې واقعي سره ترقی عمل جاری ده صرف زبانی جمع خرج دی او عملی سیزن سره نظر ناراضي
ځای ولس د خیبر پختونخوا حکومت نه په ګرانی کې د کمی او چکدرینه تر چترال لوري ټنر پوری د پوخ سړک ایکسپریس سوی جوړول غوښتلی هم کوي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
تاندې هلې
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلز ریلیټډ ډیر انټرست
لکه د زنانو طرف له خو ډیر خار ریسپانس ما ته روان دي
سې پټي وس زما کو وس هر څه غره نه ټول تلي
د باګر الیکټډ پرسن په هغه باندې چې کم دین وزرا شمه
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال لا تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې په ورځ ل مشال اړیونه
تاندې هلي
تاندې هلي خبرونه درته پر راتلونکو غړي کې لرو ټولنیز شبکې او سخت رزي خبرونه هم شته په خوست کې پرون د نیالګیو کېنولو درې ورځنی میله پیل شو د خوست ښار په بیلابیلو سیمو کې د ونو او بوټو کېنولو د بهیر پر مهال کنسرټونه بانډارونه او اتڼونه هم کیږي ځینې خلک وایي دا میله نمایشي بڼه لري او وروسته بیا د نیالګیو ساتنه نه کیږي خو چارواکي وایي د ټولو نویو ونو بوټو د پالن لپاره اقدامات کوي او ولس هم ورسره ژمنه کړي نجیب الله الوخیل معلومات لري
د خار په تفریحي غونډه کې د زرغون خوست د نیالګیو د کېنولو درې ورځنی جشن او کلتوري میله سږکال هم د خلکو په ګډون د هنرمندانو په کنسرت او د ځوانانو لخوا په ملي اتڼونو پیل شوه یو شمېر ګډونوالو دې ځای ته ځانونو سره زینتي نیالګي هم وروړي تر څو د دې غونډې په یو نیم پات ځای کې کېنوي او یا یې د خار هغو ځایونو ته یوسي چې د نیالګیو د کېنولو اړتیا پکې موجوده وي د میلې یو ګډونوال مدني فعال عبدالجبار جبارخیل مشال راډیو ته وویل
زرغون میله خوستوالو ته پیغام ورکوي چې هر څوک باید په دې وخت کې نیالګي کېنوي او نیالګي کېنولو سره سره هغه نیالګي و هم سوتي ځکه نیالګي د محیط د آب و هوا دغه لپاره ډېر مهم دي ضرور دي انسان صحت سره ډېره مرسته کوي شي
خوستي مدني فعالان او رونه اندوي د ولس لوندي او همکاري پرته حکومت په یوازې ځان نشي کولای چې چاپیریال سنسور او زرغون کی مدني فعال جلال حقیقت او د ځوانانو د پارلمان غړی شمس الدین مراد وایي
پرته خلکو لوندي اخیستلو څخه دولت په یوازې توګه نشي کولای چې ټول کارونه ترسره کړي نو د خلکو ونډه ډېره اړینه او ضروري ده باید موږ د دولت سره په نوو نیالګیو په لګولو کې پوره مرسته وکړو
د ځوانانو ونډه د چاپیریال په ساتنه کې ډېر بارز رول لري اصلا په خوست کې د نیالګیو اشر یو نوی راویش ده چې ورو په ورو فرهنګ ته پورګډېدو ده دا د خوست لپاره او د سیمې لپاره ډېر حیاتي ارزښت لري او موږ یې په نیک پال نیسو
په ټوله کې واندښنه دا ده چې د نیالګیو د کېنولو دا ډول میلې او جشنونه تر ډېره نمایشي بڼه لري او وروسته لکه خودل شو نیالګیو سم ساتنه او پالنه نه کیږي خود خو سرپرست خاروال دلاور نوري وایي دوی د کېنول شوي نیالګیو ساتنه او پالنه کړي او سکل هم د خار اړوند سیمو کې څه د پاسه درې در زر نوي نیالګي کېنوي
د زرغون خوست میلې تقریبا د څلور کولای شي منځ درې ورځې دوام لري او د پښان کې چې موږ نیالګي کېنو هغه نه په دوامدار ډول سره ساتنه هم کو خلکو سره خبرې کړي دي چې هغه ډاډ موږ تر کړه دي چې هغه به موږ ساتنه هم کو او کاونه به موږ او د دې ترڅنګ موږ هم په دې پلان کې لرو چې خپل ټانکر په واسطه دغه ترسګي وکړو
بلخوا خوست ولی محمد حلیم فدایی هم رسنوي سره خبرو کې د دې ولایت له اوسیدونکو وغوښتل چې په پسرلي کې د نیالګیو د کېنولو او وروسته د هغې د ساتنې او پالنې په برخه کې خپله اسلامي او هیوادنۍ دنده ترسره کړي
آیا سختدریزي یو ډول فکر یا نظریه ده او که څنګه سختدریزه افکار په ټولنه کې څنګه دودیږي سختدریزي او ټولنیز رسنۍ له یو بل سره څه تړاو لري دا هر څه په خبرونه ټولنیز شبکې او سختدریزي کې د هرې جمعې او خالی پر ورځو لمشال رادیو
اوردونکو ګوتا یا ګوتمه هم د یو شمیر نور سنگارتو کو غوندی ارزښت لري او په پښتني ټولنه کې ل خځو سره سره سړی هم کله نه کله په ګوتو کوي. سړی اکثر د سپینو زرو ګوتې کاروي چې پکې بیلابیل ډول غمی یا کاڼی وي. ورسره ګوتې د دوو کسانو ترمنځ د کوژدې یا د واده په مراسمو کې هم تبادله او په ګوتو کېږي. باز محمد عابد ګوت د ګوتې پر کلتوري ارزښت یو رپورټ جوړ کړی دی چې دا تاسو واورئ. نو ورسره به خبري سات پای ته ورسیږي. په بل غړي کې به فرخند اسد او شاهین بنیر درسره وي.
ګوتا چې ځینې خلک ورته ګوتمې هم وایي داسې یو پښتني سنگارتو کې دی چې په خزینه او سربیره یې نارینه هم په ګوته کوي. هغه ګوتې چې نارینه یې د ځانونو لپاره خوښوي زیاتره یې له سپینو زرو څخه جوړې شوې وي او ډول ډول قیمتي غمي لکه پیروزه، یاقوت، زمرود، عقیق او الماس پکې ځای په ځای شوي وي. خو خزینه بیا د ځانونو لپاره د سرو زرو څخه جوړې شوې ګوتې خوښوي. د جلال آباد ښار یو تنظرګر چې د سپینو زرو یا چاندیو نه ګوتې جوړوي وایي چې خلک ورته د ګوتې د جوړېدو لپاره غمی راوړي او دی ورته د هغو له غوښتنو سره سمه ګوته جوړوي.
زما نوم پرویز دی او د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم او د زرګرۍ کوڅې کې مې دکان دی او د سپینو زرو کار کوم. موږ ته خلک غمی راوړي، رنګ داسې اوس الماس، فیروزه، یاقوت، زمرود، لاجبر، هر رنګ ګوتمې چې خلک اډر وکړي په ماغې ډیزاین کې ورته جوړو.
د پښتنو په اکثرو کلو کې داسې دود دی چې کوم هلک ته جینۍ کوژده شي نو یوازې د واده په شپه یو د بل د لیدو حق لري. خو اوس چې ځینو کلو خاري کلتور خپل کړي نو د کوژدې په مناسبت هلک او نجلۍ په یو پالنګ کې نوي چې جینۍ هلک ته او هلک جینۍ ته ګوته چې چیله هم ورته وایي په ګوتو کوي. په همدې اړه د ننګرهار د سرورود ولسوالۍ نوریا لودین راته وایي.
ګوتمې چې زموږ خویندې کورونه هغه په پخو ورځو کې چې هغه د خوشحالۍ ورځې وي، همدارنګه هلکو جینۍ چې کومه کوژدنه کوي په هغه وخت کې بیا د چلی په نوم باندې سره یو ګوتمې د هغه جینۍ په لاس کې، یو جینۍ هلک ته په لاس کې کوي چې دوی یو بل سره د ګوتمې په واسطه ونخلي.
پښتني مېرمنې د سرو زرو څخه جوړې ګوتې خوښوي. خو د پروین په نوم یوه نجلۍ وایي چې د نقرۍ جوړه ګوته یې کال او سر په لاس وي.
دا چې دا د نقرۍ ګوته ده دا همیش زما په لاس کوسیږي. یو زیاتره هغه ګوتې چې څوک محفلونه ته ځي بس هغه په ګوتکۍ د مو د فیشن دپاره. دا د سرو زرو ګوتې هغه خلک جوړوي چې د هغې اقتصاد ښه وي.
په ځینو پښتو سروکو او لنډیو کې هم د ګوتې یادونه په هنري ډول شوي وي چې د خلکو خاطرې ورسره تړلې وي. په همدې اړه را سره ادریس مومند خپل خاطره شریکوي.
شل کال وړاندې یو خبره و چې وسم زما په دې زړه کې د خاطرې په شکل تاویږي. په محلات کې واده و نو چې کله ننوتو یو ترورم د دیرالیا چمبه وایي. نو د دې چمبې سره زه یو بل تره زوی مې فرهاد نومېږي ننوتو. نو ترور چې په موږ نظر ولګېد وایي دغه ادریس مې د سرو ګوته او دغه فرهاد په کې غمی کې د زرګره. نو ما دا خولۍ په دې تندي کې خو د تره زوی ته مې ویل مال تره زوی دا څومره چې زه خوشحاله شوم دومره ته م خوشحاله.
شاعره اسینه ګل وایي چې پښتانه د خپلو اقدارو سره د عقیدې تر بریده مینه لري.
تاسو د ګوتمې خبره وکیا د رنګ خبره وکا دا لکه یو داسې عقیده ده، یو داسې محبت ته ده دغه پښتنو د دې سیزونو سره چې هغه غي په فکری توګه، ذهني توګه، نفسیاتي توګه هغه غي په ځان باندې منلې دي او د ازمایلې دي. نو په دې حواله سره دغه سیزونه هغه د خپل شخصیت نه، د خپل وجود نه، یا د خپل جون نه د ایستو تصور نشي کولی.
د بلوس بنوم یو تن چې خبرګي ګوتې په ګوتو کړی وي وایي چې یوې د مثالی دوستۍ د نخې توګه په ګوته ساتلې ده.
دغه یو خو چې دا ما ځان ته خپل د شوق نه جوړه کړې ده. دغه یو چې کوم ده دا نو زما سره زما د یو انډیوال نه خا ده. موږ خپل کې دغه د خبره شوی و موږ یو بل نه خفه شو. نو ته به زما نه دا غواړي او زه به در ده بیرته در کوم. اوس په دغه موجوده حالات کې زموږ خپل کې لږ څه افغان راغلی دی. نه زما هغه دوست زما نه دغه ګوته غوښتلی شي او نه زه هغې ته دا ورکولی شم. دا زموږ د دوستۍ یوه نښه ده او دا زه په هیڅ قیمت د ځان نه جدا کوم.
ګوته د پښتنو میرمنو او سړو ګډ کلتوري سنگارتو کې دی چې له پخوانه تر اوسه رواج لري چې ځینې میرمنې په مناسبتونو کې په ګوته کوي او ځینې نارینه او ښځینه یې کالو سر په ګوته کوي او د تقدس په نظر ورته ګوري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.